ما میزبان شما خواهیم بود. حالا همکارم عصمت ساروان در استدیوست.
در مننه احمدی صاحب، ستاره مشه تقریبا 1.5 دقیقه وروسته، برابر 1.5 دقیقه وروسته به بیا هم استودیو کی سره یو او میکروفون ستاسو خبرونه به لاوریدونکو سره یو ځای پر مخ بیایو. خو اوس خبری مطالب لرو په دې خبرونه کی اوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دی د افغانستان له حکومت سره بیرته مخامخ خبري پیل کړي. نور موضوعات هم له خبرونو وروسته در معرفي کوو، خو اوس توجه وکړي د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. هندي چارواکي وایي چې تر 70 زیات کسان د دغه هیواد د کرارا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبري بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودلی شي. مجدن بیا پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینی پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او خوندیتوب ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالی پای ته رسوي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخامخ دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قمندانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفره لږ وروسته پرون شنبه په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو ژغ واورېدل شو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ښار پر ډیپلوماتیکه سیمه راکټونه لګېدلي دي. خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ لګېدلی دی. دی وایي له نامعلوم ځایه د ښار پر لومړۍ ناحیه یو راکټ لګېدلی، خو له نیکه مرغه هیڅ راز مرجوبله نه ده اړولې. له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد له نامعلوم ځایه ازادي راډیو ته وویل چې دا برید طالبانو کړی او مرجوبله یې اړولې دي. د حملې هدف افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر اخلالول وبلل. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دې ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو د رواني جګړې په کنټرول کې به له ستونزو سره مخامخ شي. عبدالرحمن سرجنګ پرون شنبه په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د 900 پولیسو هغه تشکیل ړنګ کړی چې د دولتي تاسیساتو او مؤسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی و.
دا شرایطو کې باید نه پولیسو کې کمواله راغلی وای، ځکه چې هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده.
د هلمند امنیه قمندان هم دراز وویل چې د دغه ولایت بیلابیلو برخو د پولیسو افسران وایي چې دوی له وسلوالو د نشه یي موادو له مافیا او نورو بې نظمیو سره د مقابلې لپاره لا نورو سرتیرو او وسلو ته اړتیا لري. په غور ولایت کې پرون شنبه څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د غور د امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه یي مواد د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. د غور چارواکي وایي چې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاقبر هم نیول شوي چې دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه یي موادو د قاچاق یوه مهمه لار بلل کیږي. هندی چارواکی وایي تر 70 زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یوه عبادت ځای کې د اور لګېدو له کبله مړه شوي دي. د کرالا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامش چینیتیالا پرون شنبه وویل په دې پیښه کې چې د پاراوور ښارګي په پوتینګال عبادت ځای کې د یو جشن پترس کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوې دي. سیمه ایز رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبي وسایل وچاودیدل. په عبادت ځای کې یوه ودانۍ ونړېده او ډېر کسان ورلاندې مړه شول. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ یعنې پرون په دې هیواد کې خپلو اتباعو ته وویل په انقره او انتالیا کې دي له زیات احتیاطه کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخیزو امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کور دننه له بیلتون غوښتونکو کردانو سره په جګړه بوخته ده. د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس همغه څوک دی چې خولۍ یې پر سر ده او د بروکسل په هوایي ډګر کې له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم څارنوالانو پرون محمد ابرینی په تروریستي وژنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22 نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمزکی لاندې ریل کې دریو ځانوژونکو حملو کې 2 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ترکمنستان ولسمشر د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندې لیرې کړل. د قربان قولي بردي محمدوف له خولې ویل شوي چې دا چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لیرې شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر دا چارواکي په داسې وخت کې له دندو لیرې کړي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه شوې او صادرات هم لشوی دی. نړیوال بانک تمه خودلی دی چې پر روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبري بیا پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي روانه میاشت به د سولې خبري پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د پنځمې دورې دغه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ په اړه څېړنې کیږي.
د هغې په هکله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودې او د لګښتونو کمولو ته پام زیات کړی.
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. جان کیری چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق 6 کاله پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات رو اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې ل نړیوالو سره زمون قرارداد د ارزښتونو او هغو حقوقو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلې دي.
برای تمام افغانا گذاشته شده می باشه.
جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتې دودي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د وې 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبل خدا افغانستان د سولې عالی شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال آزادي رادیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د پنځمې څلور اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میز ته کښېنوي. خوب پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو لزیاتېدو سره سره د سولې عالی شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وای چې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت تر پای د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې مخامخ خبرې تر سره کړي.
څلور اړخیز ناستې د پنځمې دورې څخه اپریل ما کې دایریږي. سرته جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له څلور اړخیز ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح د هیئات
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازي دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو پنځمه څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبره چې تدلیل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکل سره جدین حقانی او افسعید جوړ کړی هغه به تقویه شي د افغانستان د جنګ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیرموتله.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپوه احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نشي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورستیو پرلپسې بارانونو په یو شمیر شارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړهونه پیښ کړي دي. همدارزه په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې لکه بلې تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. د خبرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالیس محمد صالح څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپانو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورسپانې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کیری له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شنبې په ورځ کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپل حملې زیاتې کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کیری له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپل تازهګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپل پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي اراده او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خو تیر اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپل خوښه خپل دریز بدل کړي کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنی کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
د هغې په هکله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په هکله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مون کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبې پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي. خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلخوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداری ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت د چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی د شمې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو، البسي، اعاشې او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما تر څنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,60,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغو تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمدزی په اړه وایي:
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان د افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي د یو قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مختبه ولیده، د دونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې وروسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیونه ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غني د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څیړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤول غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
د وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه نجساپی راپور لري.
د مدني ټولنو د غول زګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخونده زهرا نادري او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنگی قوی بین شهروند
که چیرې د پولیس او شاریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکول شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو او نورو افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډیرې ښه خبرې دي باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیشتنه بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ د شنبه په ماښام یوې خبری غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې، د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیون کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شویو او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د ورسته ورختونو لکبله د خپل سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک ورسته ورختونو کړولې دي په تګ راتګ کې، خصوصا په لوی ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړي دي او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولي دي، خلکو ته مالی تاوانونه اړولي دي. په یاد لري چې د لسو بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د دوو چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قومندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر اویو زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څارنوالانو وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولې پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دو ځنګ وژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها بوده. در نتیجه این سیلاب ها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسید. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرک های کابل خانه ها و دکان های زیاده را تخریب کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد میتوانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنند؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د ورستوی و بارانونو لکه بله د کابل شهر ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلې. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاری کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کیږي له وچکالۍ خلک کړیږي او چې کیږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کیږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که وری هم مشکل دی
بدون شک.
بله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډیر زیات شي بیا دا رحمت یو څه مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته ساران سه مشکلات زیاد ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تاګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړی دی، حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت دی چې باید په کښتیو کې لاړ شي له یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړي، ویالې نه دي پاکې کړي؟ کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده، تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانېږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسلې ته هم کم اشاره وسي بده نه ده چې ټول مسؤلیت یوازې په ښاروالیو مونه چوو. هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړي دي، هغه ویالې خلک پاکې نه ساتي، خپل ګندونه کثافات همدغه ویالو ته اچوي او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه اینترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل. گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کړم چې radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري، له دې طریقه هم کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنۍ اوریدونکی مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی کسی از خود جور میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی و یک نفر رسیده در تمام مسیرهای آب بلند منزلا را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما ببینید از کوه مرکز تا دانباغ این بلند منزلا را پلان اسرائیلی جور کردن. بالا باید پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایی نمیده که شما آب خیلی این سایی نیزار بود، باید این یک چمن ارس نشد. این کل پلان کردن یک جنات دیگه. موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال بعد پنج سال بود که موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگره، بزرگترین مشکلات هم از مایی در ساحات کوهی خانه زیر کنید دویده می باشه. مشکل حساسی که هر شاروالی که می آید فقط شما بیان در مسیر باغ بالا سایه سبز بود، رولا امان پران زیر کرد. چرا این شاروالای جنایتکار اینا محکمه نباشن؟ شما شاروالی بینید نمانده سب از دفت گاه فارش شده بود، چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثر گذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شخصا خودم که وقتی به وظیفه میرم دونی سه ساعت فنها در مسیر را در موتر میمارم. وقتی به وظیفه میرسم بی غیراره شدن. بلوترین مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یک روز نیست دو روز شما بسیاری که از خیلی خونه به چرای میدان آب تجمع کرده. وقتی کمی سرکت از جور میشه از دکتر آیا آبی از این تنها جوری بوده که آب استاد بوده یا آب بره باید از مسیر خود؟ آیا دنی بسیاری پلان شما بیم در یک خورا از وقتی میده کم آب بلند تجمع میشه چرای سیتی که سر در دکت آفر میشه بازی کنکرد میده تا آب نمیده یا تخلیص میکنه. همین کانالیزیشنی که آزیر آباد است مقابل چرای سرسبزی است. فقط سه چیزی من نفر ماش میگیره از رئیس امو بخش سرسبزی شاروالی کابل موجود است. مشکل اساسی است که شاروال تخنیکی، شاروال مسلکی به شهر کابل تعیین شود و سیستم کانالیزیشن در کابل باید به نقش داوودخان که بود از قسمت شهر شمشیری ولی تا پل چرخی به زیر افر میشد به سبب سیستم کانالیزیشن.
هر تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان. اجازه بدین که تماس های دیگی تلفن هم بگیریم.
بله ډیر مننه. دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودان بل اردون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
شما وارم پرو شمیده شما سلام ترما تقدیم کور اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم.
بفرمایید زاهوش صاحب.
یعنی اما وقت یک اداری از این گفا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم، مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکو که سیرو برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایش دوستا، یوم باید دینا توجه کنه مردم. اما گفت مونه ای که سری دولت بیاندازید با خودمونم یک مقدار اقدام بکنیم. شبید در این فضای بحارت یه بارش و باران های پای هم ایوازی که مواقع درست است رحمت خداوند است. باز وزی وقت وزی خطاب غزی غذاب خدام میشه مرجای مختلفی چیزا هم بایسا بروی میتا. نه این که اما گیره سری دولت 50% که دولت توجه میکنه، 50% خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما بایسا گل و گلزار.
زاور صاحب، خودت به عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیاید؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم، از دوستم هیچ کار نمه. وقت دوستای خود تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا یک چیزی را که میخورم او را وقت در جیب خود میدونم دادا میرو نمیدازم، یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگر کارای خودمی انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا ضرر دیگران نشه و رای آب بند نشه به حساب به مشکل مردم این بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی چخلی کلی وی داوست پا سنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کلی وی پا هلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی او میرویس لخانشین و لسوالی چخلی کلی وی پا خانشین که سخت سیلابون را خلیدی. ده تلیفون للاری اوردون که لرو میروانی.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر ده محمد قاسم زواک پیغام با ولولم چی دفعان بیسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نور آوریدون کپشان وی زواک صاحب ده هلمند چخه دا پیغام دی کلوی پا هلمند که دیر سیلابون را غلی دی او پا ناوی ولسوالی که اتیا کورون نری دلی دی او خلکو تا دیر مالی تاوانون رسی دلی دی.
تشکر از پیام هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب. مهربانی استاسی خبری اورو.
دا دلمن ورته هیڅ څوک نظر نه لري کته چې ګام تراله وي دا روانه ټول ولایتي یادوي یوه دلمن ولاته نه دی ولی په خاطر
ولی د مخ کې ستاسو دی واوریدون کې د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای پسنګید کې باران وري. خیر پر حال به حمله تاسو مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو.
آزادی رادیو.
و لطفاً رادیویتون را پخش کنین.
سلامت توسی. لطفاً لر رادیو لری شی یا ایتی تکی.
برجانم در کندر و دنیسی و سوالی سرسر پتا ماسی.
میره بانی که ویسی.
مست کول سوالی که فبارانو ویسوانا منگر نیچا تزیانی زیان آزولی دیگی مایی. در خیر بارانو ویسوانا خیر
بارانو در شد. مننه، سلامت توسعه کردی ودن. بل اوریدون که حمله رو
بفرماین. رادیو آزادی است، صحبت کنین.
مهربانی.
بله سلام و احترامات است و محترم منو اوریدون که تم رانده کومه.
سلامت توسعه
سروان صاحب و نیمی صاحب هم بخواهیم.
بله بله اورو احمدی صاحب بینن. مهربانی.
نه دلمنان دخی تمر کابل قرباغ نه ما په نظر باندې د کالیسون سره د افغانستان په کابل ښار کې خصوصا کچیر مثال سرکونه جوړ کړل سیم خو د اوراو د اوبو په اصلاح د موږ ساده ژبه باندې او نه خپل سی بیر سره کونه خرابېږي او دې کې د عام خلک نه چې کولوال څه دغه شهروالۍ سره د خلکو نه پیسې په دغه باره کې اخلي بعد هغه پیسو باندې دغه اول د اوبو خلو زه خپله زه ښار ته خبره ستلی وم ډېر په مشکلات مې وتښتو اوبو کې رواني او یو بله مسله یو نظر مې بل دغه و چې دغه هلمند کې مثال ډېر خلک وژل شوي دي او ډېر بارانونه شوي اروزګان د هلمند کې دې خوا زلزلې وشي خدای هر څو خلکو کومکونه وکړو ما داسې یو نظر د مثال باید دغه د شمال او د نور ژو خلک د شخصي تجارانو هم خلکو سره کومکونه وکړي فکر کې له منځه تللي مثال کورونه خراب شوي دولت کے
تشکر
از تماس شما شنونده دیگر هم با خود داریم سلام خوش آمدین بفرمایین
تلفن متاسفانه قطع شد.
تماسشون قطع شد.
تو پیغام بو بلبلو
بله چند پیام دارین بفرمایین سب.
په زابل او میزان ولسوالی زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده. دا پیغام متاسفانه چې رالیجون کې بله رالیجون کې نسیم حریفال ده. دا نوم په اول ځل لپاره ورم بل اردون کې قلندر له تخار لیکلی دی.
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده.
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه له کوم چې حلال کشتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي د تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلون نرازی.
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شوند و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکس خیلی کلی ویدل تا زیاد بارانو نوشوال خلق دیر ورتا خوشحاله دی پا ویش که دا ویش پا بازار که کندی که پرشته خو باران خونو تا بند مشکلات هم لری لیکن پا مجموع که دوی خوشحاله دی دا هم دی خوشحاله خبره دا چه دیر خلق پی خوشحال هم دی.
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالا مرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده.
لشمرغه اوس به بیا هم د تلفون لاری د اوریدونکو نظرونه واورو مهربانی کوي. آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
سلام خوش آمدین بفرمایین.
مهربانی کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی متاسفانه چه تلفنی
فکر میکنم مشکل تکنیکی امروز وجود داره چند تماس ما قطع شد
دادی باران علت ویده هم کدیش
فکر میکنم. سلام خوش آمدین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما.
مهربانی
کنم. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوشحالم
من. سلام
برشنا اومدیم لمندلایتنا.
مهربانی کوی
مننه. غوښتنه مې دا د خپل هیوادوالو څخه چې په هلمند کې په ډېرو ستیو کې د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
بلې بلې.
اما ډېرې ستونزې شته. ما هغه کې چې پرېږې جنګ دی خو دغه په سر د سیلابونه هم دلته راغله. هېڅ مرسته ونه لیدل د حکومت څخه. باید خپل د ټول افغانستان سره مرسته وشي. داسې نه چې د یو ولایت سره مرسته کېږي سره نه کېږي.
بله صاحب ډېر زیات مننه چې نظر مو څرګند کو. کورودان بل اوریدونکو حمله رو.
بله و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شوند و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا.
بله اکثرا متاسفانه چې دوی کمی خبری کوي په خصوصی داسې مسائلو کې. کله کله خو داسې مسائل موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري، له ښځینه طبقې سره ارتباط لري، خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي. اوریدونکی لرو مهرباني.
سلام بر شما و شنوندگان شما. فرات بخیر لوګر
صدیقی صاحب خوش آمدین بفرمایین.
زنده باشید. من میخواستم بگم هرچند افغانستان در لحاظ حوادث طبیعی بخصوص سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دولت صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یک جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند، مثلا اولیه های بچه ها شما بیدین کوچکتر این اولیه سر چورتن بیشتر کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمی کنه، اشکال ایجاد نمی کنه. من تا زمانی که ما در درون کلان شهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است پایتخت است، واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در حالت کوچکتر ما زندگی میکنند و خود این خواه کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست که این آب جذب بکنه و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات بزرگ
صدیقی صاحب
نداره.
اگر صدای مرا میشنوین با معذرت حرف شما را من قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در هر جای آب ذخیره است، معمولا شما میدین که داخل کابل بسیاری شهاد یا مثلا پس کوچه ها و خیابان های کوچک از این استفاده نیست، گلای ایجاد شده بعضی مکفای موترها را تراد میده بسیار بلموز قوانین مراحت نمیتونه از لحاظ اجتماعی فقط که پیاده میباشه موتر خیلی تیز میرانه کالای گنتان گروت میشه گلای بسیار زیاد است و یک کانالیزاسیون در سری قسمت ها مثل ما در کوچه ها زندگی میکنیم خونجا هستند صفحه های زمین شکل مایه نداره، آب کانالیزاسیون خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگی ایجاد شده، مشکل از لحاظ آب نیست، ما در مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کوتی پروان خیلی مشکلات بزرگی ایجاد شده، بخاطر دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و سهاد استملاک شد و یک تیم بزرگ انجینیر ایجاد شد و این به شکل اساسی از نظر من این صلاحیت و این قدرت و ایزدکیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلحی و دادن شهرداری کابل با صلاحیت کوچک داره من این بیم به نظر من در خط کلان ملی رهبری افغانستان از یک اراده ایجاد شد و یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شد میشه مشکل حل بکنیم کسی هست که استمرار باید شد و ساعت شد و زور آباد است اونجا کنسیون بزرگ ایجاد شد و از بینه بزرگ مالی نیاز است اگر چونی کار
تشکر
کار خیلی مزبط است واقعا خیلی پزینه بزرگ سیاسی به مردم دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما
احمدی صاحب. صدیقی صاحب اول چه دی کابل خوره دی عبود جذب توان لري اصلا ما ته کله کله دا سوال پیدا شي چې الته کله داسې ځای پاته شوی دی زمکه چې جذب نه پار پاته دی ټوله وای د خپل مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي زمکه یا هغه زمکه چې ټاکل شوی وي یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوی او حتی په غرونو هم کورونه جوړ شوی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم تاسو ته او تاسو ته رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه هلا روحانی یم د هلمند ولایت د مارجو ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب
په دا وروستیو کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې وروستیو بارانونو ډېر زیات سخت زیانونه اړولي دي. د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیر ولسوالۍ، د ناوی ولسوالۍ کې همدلته خود لشکرګاه په یو ځینو سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي نو هلته اوبه اوښتې دي خو ځینې کورونه یې هم زیانمن کړي، زیان تاوانونه رسولي، مالي تاوانونه یې هم رسولي دي. نو دولت ورته هېڅ
بلې
په رادیوګانو کښې وایي د هلمند رادیو کښې چې موږ سروي وکړله، موږ مرسته وکړله، خو هېڅ نه دي کړي تر دا مهاله.
دا ولې دا تاوانونه پېښ شوي دي؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل، پاکول به یا ویالې به صفا کولې، پاکولې به اشر به کوو، لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي، مؤسسو ته منتظر دي، نو له ځکه چې لږ باران هم وسي په سیل بدل شي. په دې برخه کې څه وایست؟
محترم سروان صاحب، د هلمند سیند چې دی ډېر دا وروستیو بارانو کې نو ډېر دغه غلی دی نو دغه د هلمند سیند لرې پرتېسونه کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ د ناوې ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ دغه ځایو کې چې دی هغه منطقه چې هغه ځای کې کورونه ځان سوي دي کورونه وړي دي مالي تاوانونه مرسته ولې دي ځان تاوانونه مرسته ولې دي نو په دغه د هلمند سیند اوبه ډېرې سوي دي بېخ زیاتې
صحیح ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو.
تشکر از تماستون. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله،
مرحبا، بفرمایید. و علیکم السلام.
جناب فرمان سرکار تو لایته سے متفقات جسس سے تو دادا جرا دل تو اردن کو سلام و سلامات وان کو
سلامات سے مدنی صاحب اس مہربانی
سلام سے خوشتا تجیر صاحب کی نشان کو جناب فرمان سے تجیر سیدت سره بارامي چې یو خپل ځانه اندغه بارامي چې د رحمت بارامي او کوم مالی اغانې تلفات خلک څنګه دی وخت دی او په دې ځنا په نظر باندې دغه د تبعي افتونو پر دې چې کوم مبارزه ده مبارزه هغه سرواکي دي هغه نو چې دا او فرڅنګ نو هم چې کوم صحه دي چې هغه چې سره یې چې او صحه دي چې د تبعي افتونو د خطر امکانات یې بعد خلک هغه ته بلوغ کوي چې دا صحه تاسو کله چې دا موسم خراب دی یا به هر خو دو امکانات یو خلګ تبلیغ کې چې د تاسو سره صحونه باید ځان اوسوره یو بل ځات محفوظه تلاشي پر څو ان دا څه کوم ټول نو نشي نو له شنو هم باید څه دي چې مسئله ټول یو چې حکومت هم باید د رښتین ځان د استفادې سره پر وخت عاجل رسیدګي وکړي تر څو دا چې افاتونو تر لاندې خلګ ته وخت هم جاری وشي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم. و علیکم السلام. رادیو لطفا یو څه لری شئ.
کندهار ولایت میوان پولیس اطلاق بزرگ سر کوم.
مهربانی کوئی عزت الله صاحب.
سلامونه کوله د پښتو سوالي کې مسواله زنونه واره ولا سندالي د نیو فاجې د زنونه نه جوړه وږي.
ښه، ډېر مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس به څو پیغام ولولو. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي. افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري. په یو کې یو هم حمزه اقبال د چلال جلال آباد لیکي، وای په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنې کمرغه محمود روشن چې له غزنی ومن پیغام را لیږي، فکر کوم چې دا پیغام بیم له غزنی وي. باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي، حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سي کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین چپان ل ارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي، وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی. ل نیکه مرخه.
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوړې وی و باران و، خو د معلوماتو لمخې تاوان نه دی پیش کړی.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شده. امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیولا ناصری ل اوروزگان ل گیزا بولسوالی څخه لیکلی دی، اوس هم د گیزا بولسوالی کې باران وری او ډیر سیلابونه راغلي دي، ډیر زیان رسولی دي. تر دې مخکې هم په اوروزگان کې تاوانونه پیښتي ول.
بله، جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران میباره.
شفیع جان زدران ل د خوست ل نادر شاکوټ ولسوالی سخلی کلی ویدل ته ژلی خلکو ته زیانونه اړولی دي، بیګاش په ځینې سیمې وهلی دي. او اسمت الله همت ل ورزګان ل چوری ولسوالی سخلی کلی وی ل مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سیلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکوي. ملا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلی دی، البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمند نوشته که دری ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دې مخکې یو پیغام راغلی و له دې به تیر شو، دی وای چې باران د خوشحالۍ سبب ګرځي.
فکر میکنم وقت
خبرونو وخته
خبرها رسیده.